پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خیرنۍ خبري ګړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به منور شاو باندې.
وزیر اعظم شهباز شریف د ډیر اسماعیل خان سفر کړی دی. د افغانستان بدخشان ولایت د طالبانو امنیه کمانډان په مان چاودنه کې وژل شوی او روسوای د یوکرایني ډرون غورځولو له وجې درې امنیتي اهلکار وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسماعیل خان یو ورځنی دوره وکړه. د مشال ریډیو د خبريال د رپورټ تر مخانو موړي هلته د زنو پرمختیايي بنسوبو د ترسره کولو وعده او اعلان وکړل. شهباز شریف په داسې حال کې ډیر اسماعیل خان ته تللی و چې دغلته او د خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې بې امني زیاته شوې ده. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې هم کړې دي. د نوموړي حکومت دریځ لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان پوځوای په بلوچستان کې 15 سرتیری وژل شوې دي. د پوز د اماړي کو څنګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د غش پر مهال په ځمکه کې ښخ شوی ماین چاودنې یو کپتان او څلور پوځیان وژلي. د دې برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. بلخوا د بلوچستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې پرون په کوټه کې د لاسي بم په دوو پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 15 لسنه ژوبل شوي. هلته په هب خار او د کوټې په سیټل لایټ ټاون کې هم د پولیسو په ګاډو په بریدونو کې یو ولس کسان ژوبل شوي دي. د دې وروستیو بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخنیوي وکړي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر صدی خان اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اوږدې مودې د کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول، خو اوس هلته د بتو اخیستلو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حملو بیا اندېښمن کړي دي.
کوروبوري خو پغزو کې کوروبور کوي چې په کنزو کې دلا امن وي، دلا پکې فیسیلیټي وي، دلا پکې سهولات وي. او چې په کنزو کې امن نه وي غسر مایله خطرې وي، لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو چې د بتخوره کلونه د غسر مایه درو لکه قومي مشر وویل شو پولیس ټارګټ شول. مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول.
بلخوا د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره پرون خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته وویل چاودنه نن له غربي مخ کې د دې ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیه کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوی ده. خاغلی ټکور زیاته کړې چې د امنیه کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور جوبل دي. ټکور زیاته ویمان په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و، خو دا تفصیل یې نه دی ورکړی چې دغه موټر د چا و او آیا امنیه کمانډان او ورسره همکاران یې هم دغه موټر کې سواره وو او کنه. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړه چې نن د یوکرایني ډرون الوتکې ملبې درې روسی امنیتي اهلکار وژلي دي. یاد وزارت ادعا کوي چې له نیمې شپې وروسته یې په ساراټوف سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د شپې څخه د پاسه یوه نیمه بجه د یوکرین ډرون ویشتلی او غورځولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید دی چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي. د دسمبر په 15 نیټه روس ادعا وکړه چې په یوکرین کې د جګړې له میدانه په سلګونو کیلومتره لرې د دوی په مرکز کې د یوکرین ډرون برید کړی دی. یوکرین تر اوسه د ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې روس سکال د فروری په 23 په یوکرین بغیر له سوجه یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي دي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیسټ میچ په کراچۍ کې پیل شو. د پاکستان لوبډله دا مهال بیټنګ کوي چې په درې اتیا ورونو او یو بال باندې د سلور لوبغاړو په اوټ کېدو درې سوه او سلور رنزونه جوړ کړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ میچ به راتلونکې میاشت په ملتان کې وي او له هغې وروسته به بیا د دواړو ډلو ترمنځ یو ورځنی یا ونډې میچونه هم کېږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن ډیر اسماعیل خان ته سفر کړی دی. هلته وینا هم کړی ده. خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. پرون د بلوچستان د نامنیو په پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د نامنیو پیښو لپاره بیا د دې صوبې حکومت ملامت کړی. خو د صوبایي حکومت چارواکي پر مرکزي حکومت د نه همکارۍ تور لګوي. د چارو اوسیدونکي د اسلام آباد وروستۍ ځانمرګي حملې ته په اشاره وایي. د سیاسي ګوندونو پر یو بل الزامونه به له عام ولس زور وباسي. د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب استازي دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. د مردان میر حمایت معیار وایي دوه کاله وشول چې خلکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې کړي. او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکی وایي لیوی خوا یخنی سیوا شوی ماشومان هم ناروغ دي. بلې خوا د بجلی نشتوالی ژوند ورګران کړی دی.
د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مخ دي. د 18 نه تر 20 غنټې پورې په شبقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دی.
هله د لمشال ریډیو سره وو سي اول رازو څنګه چې متا استول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د اسماعیل خان ته تللو. هلته وینا هم کړی دا اشتیاق مسید چې په سیمه کې زمون خبريال دی. دا وخت ټلیفون پلی کرا سره دی. مسید صاحب سړی مشي درته وایو او که د وزیر اعظم د اسماعیل خان ته د سفر احوال راکې چې د غلطه د دې سفر مخه سوا وینا یې چرته کړی دا او په وینا کې څه ویلی دی؟ مهرباني.
خوشحال د هارون بچا. بالکل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن ډیر اسماعیل خان تر رسیدلای و. پر ډیر اسماعیل خان رتا کولاچی سټیډیم کې دلته د مقامي خلکو سره خبرې وکړلې او په تقریر په وینا کې اور خپل تقریر شي وای ناکشه ویری دی په چتیر وزیر اعظم عمران خان باندې هم کوت نیوکه کړی دی چې د ملک دیوالیا طرف ته روان کوله کوشش کړای و اور موجوده حکومت چې د عوام سره کوم وعده کړی دی هغه سر تر سوي او زیات د ډیر اسماعیل خان شي د وزیر اعظم شهباز شریف دوره د پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه باندې دا جرګه وا او زیات د التا کیم د سیلاب نه متاثر شوی د چشمه لیفت بینک کانال دغه بحالی اعلانونه کړی دي او ورسره د رائټ بینک کانال ګریویټی سکیمونه او چشمه هایډل پاور پروجیکټ څنګه بنیادی هم یشتای او په دغه دورې په رتا کولاچی سټیډیم کې د ټانک زام ډیم څنګه بنیادی هم یشتای او د مولانا فضل الرحمن کلی عبدالخیل او بنکوري د پاره یې د یو سل دوا د وشت کې وی ګریډ سټیشن افتتاحی هم کړی دو اور دغه دوران هارون بچا زدب هم درته وایي چې د نن کوم وزیر اعظم شهباز شریف د ډیر اسماعیل خان دوره کوله. د سویلی وزیرستان خلک په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کړای دی. د ټانک اډینا د ډیر اسماعیل خان پریس کلب پر او د پاکستان وزیر اعظم نه وشتنه کوله چې د 2000 نہ ہم تیم پوزی عملیات رہ نجات پنم پسولی وزیرستان کے شوی دی پاگی کے او 5000 چکیم دیڑنگ شوی کورونا مالکون دی گیتا موزے وفاقی حکومت ترویسا پر ندی ورا سوالی اور دے پاکستان وزیر اعظم نا پدا احتجاج کے داغا موزے ورا سوال غشتنا کولا خو دگی احتجاج تا د مقامی انتظامیہ یا د ډیر اسماعیل خان یا د موجوده حکومت دی طرف نه څوک هم راغلی نه وی.
صحیح شو. ډیره مننه اشتیاق مسید. او ډیر اسماعیل خان ته جنند پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ورغلی او هلته وینام کړی دا او ځینې پرمختیایي پروژې هم د سیمې لپاره اعلان کړی دي. همدارز جنوبی وزستان متاثره خلک چې کورونه د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ړنګ شوي دي. هغوی احتجاج هم کړی دی چې دوی ته د دوی د تاوان معاوضې لا هم حکومت نه دي ورکړي. نو په دغه اړه مو معلومات اوریدل او بشپړ رپورټ په هیله ده چې زموږ په د سبا سهار په خبرونو کې به تاسو واوري. او اوس په بلې موضوع ته راځو. په بلوچستان کې پرون د نام نه په بیلابیلو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان زخمیان دي. پوز په یوه بیان کې ویلي چې د کولو ضلع په کاهان کې د ځمکلاندې ماین په یوه چاودنه کې پنځه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان پولیسو هم د پرونیو پیښو کې د سرتیرو د مرګ ژوبلې د دغې خبرې پخلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو لوري د پښکړل سوي د ماین چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د سرحدي عسکرو لاري پر ګزمه هلته روانه وه. وروسته نور سرحدي عسکر او بم ډسپوزل سکواډ غړي هلته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. پر پیښه باندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر آصف علوي سخت خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې په ملک د ترګری ضد عملیاتو کې د فوج او سرحدي عسکرو قربانیان نه هېرېدونکي دي. د ISPR د یو بل بیان له مخې د دسمبر په 25مه نیټه وژوب ته چیرمه د افغانستان سره پر پوله امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. کله چې د بیان له مخې ځینې وسلوال کسان د افغانستان څخه او پاکستان ته په زور د راداخلېدو هڅه کوله او سرحدي عسکرو چې کله دوی راوګرځول نو وسلوالو پر سرحدي عسکرو باندې ډزې وکړې چې مله سپایي احمد نواز بزل سوی او دوه نور امنیتي سرتیري ټپیان سوی دي. د بیان له مخې سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کس هم وژل سوی دي، لکن د نورو په ضد عملیات اوس هم روان دي. پر پیښو باندې وزیر اعظم شهباز شریف خوشنۍ ښکاره کړې او د سپایي احمد نواز د کورنۍ سره په دې غم کې یووالی ښکاره کړی دی. بلخوا دلته په کوټه کې د لاسي بم چاودنې دوه پیښې رامنځته شوي دي، په کوم کې چې د یوې مېرمنې په ګډون دولس کسان ټپیان شو. د دسمبر په 25مه نیټه لومړی د کوټ پر سبسل سړک د پولیسو د تاڼې و څنګ ته د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شو، څوک چې سمدلاسه د کوټ په سیول اسپتال کې بستر کړل سوی دي. چیر چې د اسپیتال د ویان وسیم بیگ په وینا په زخمیانو کې یوه میرمن او یوه دیارلس کنه ماشوم او دوه نارینه شامل دي. بل پلو ته تیر ماښام د کوټ په سیټلایټون کې د پولیس پر یو موټر باندې د نصرګندو کسان له لوري برید وسو، په کوم کې چې اته کسان ټپیان دي، څوک چې سمدلاسه د کوټ و سیول اسپیتال ته رسول سوی دي. د سیول اسپیتال د ویان په وینا چې په زخمیانو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښو وروسته د کوټ کمشنر په اسپیتال کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او ټول ډاکټران او نرسان یې حاضر ساتلي دي. هلته وکړه چې تصویر ما د بلوچستان په هب ښارګوټي کې هم تیر شپه د ناصرګندو کسان له لوري د پولیسو پر یو موټر باندې د لاسي بم برید وسو، په کوم کې چې درې کسان زخمیان سوي دي. دغه ډول د بلوچستان په کلات سیمه کې تیر شپه د ناصرګندو وسلوالو کسان له لوري د سنگ مرمر په ډبرو بار لاري باندې نه یوازې د لاسي بم برید سوی دي، بلکې څلور واړه ټایرونه هم وروشته دي. پر دې پیښو باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو خواشنۍ څرګنده کړې ده. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا کسانو د وژلو یا واغو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. د کولو، کوټ، کلات او هب پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي کله چې د دسمبر په 15مه نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بانی پاکستان د پیدایش ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کېده. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټ ښارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو، ځکه چې تېره ورځ د عیسویانو اختر یا کریسمس هم وو او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په کوټه او د صوبې په نورو اساسو برخو کې شاوخوا څلور زره پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل سوي وو. د نامنی پیښ په داسې وخت کې رامنځته سوي دي چې د دسمبر په 24مه نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس په مشرتابه کې په کوټه کې د امنیت په باب یوه غونډه سوي وه. په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي وو چې د بجټ لویه برخه هر کال د صوبې د امنیت پر ټینګولو باندې مصرف کیږي، ځکه چې حکومت کله نه هم امنیت د پام څخه نسی ستلی او نه هم په دې اړه څه غفلت زغملی سي. هغه د پولیسو او نورو ادارو مشرانو ته امر کړی و چې د امنیت په اړه که څه کمزوریانې دي هغه په کار دی چې سمدلاسه لرې کړل سي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 شپېته او 15,880 کیلو هرتز.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه کړې دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو باوجود خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي. نوموړي پرون په سیالکوټ کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون پلویانو ته ویلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت خپله ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي چارو پر ځای پر خپلو سیاسي ګټو مرکوزه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور پورې کړی چې د وفاق تر انتظام لاندې ادارې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي ادارو او پولیس سره مرسته نه کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکه کړې دي چې په دغه صوبه کې ترهګرۍ په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت په دغه لړ کې خپلې ذمهواري نه پوره کوي. د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په سیالکوټ کې د خپل ګوند کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کله 13 اونۍ په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډي په مرکز وسلوالو برید کړی و، نو د خیبر پختونخوا حکومت خیبر پختونخوا ټول سیاسی قیادت په زمان پارک لاهور کې موجود و. ترهګر د بیگونا خلکو د ځانونو سره لوبیدل، نو زموږ د ایس ایس جی ځوانانو هغوی خپل انجام ته ورسول، خو صوبایي حکومت ته توفیق میلاو نشو چې هغوی بنو ته تلی وي او د چانه یې پوښتلی و چې دلته څه شوي دي. د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف د دې تازه نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت لخوا سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د خپلې برخې د بقایجاتو د نه ورکولو اثرات به د خیبر پختونخوا په امنیتي بجټ او امنیتي صورتحال هم پرېوځي، او بیا د استخباراتي ادارې ایسای لخوا د قومي سلامتی کمیټې ته په وړاندې شوی راپور کې هم د خیبر پختونخوا په حکومت د ترهګرۍ ضد پولیسو د صلاحیت په اړه نیوکه شوې وې چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې صلاحیت د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېر کم دی. خو د دسمبر په 16مه نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب د خیبر پختونخوا د امنیتي نیمګړتیاو او ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د امنیت مسلې ته په خپلو محدود وسایلو کې جدي پاملرنه کړې ده.
مالی او نور تکنیکی مدد پکار دے او سپورٹ امون ته نه ملاویږي. ایلیټ پولیس ته یا دا انټی ټیررست پولیس ته زمو خپل د صوبې د وسایلو مطابق موږ پورا کوششونه کړې دي، او تربیت او اسلحه او نور چې کوم اکوپمنټ دایره لپاره پکار دے دا غې لپاره هم حکومت همیشه پیسې مختص کړې دي. صوبایي حکومت پکې ښه پورا کار کړی دی. او مسله دا ده چې د ترهګرۍ دغه چې وده واقعات چې ونو دا دومره
په پېښور کې خبریال او شینونکي مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په یو بل د نیوکو په ځای د دواړو حکومتونو چارواکو له دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره کتل پکار دي.
زموږ صوبه د نور پاکستان شپول دی، نو که دغه شپول کمزوري کېږي نو یقینا هغه به اثرات په نور مل باندې وي. پاکستاني طالبان خو لګیا دي، خو څومره د پاکستان مخالف تنظیمونه دي، ګروپونه دي، هغوی اوس بلوچستان کې هم ډېر کار وکړو او هغه ټول خلک ځان سره شامل کړو، نو که دوی بلیم ګیم کې انوالو کېږي، یو بل باندې الزامونه لګوي، زما په خیال باندې د عامو خلکو ژوند ته بیا ډېر مشکلات وي، ځکه چې مسله اسلام آباد ته رورسېده او خواجه صاحب دا منی او که نه منی، خو دا یو جنون مسله ده او دا د دې زمواري سره په صوبه باندې یا په پټه باندې راځي.
یاد دې وی چې د بدامنۍ په پیښو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې دولت لخوا په دې وروستیو کې لوی لوی احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي چې پکې د حکومت د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو غوښتنې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي شکایت کوي چې د احتجاجونو باوجود د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جنورۍ پر 15 په اسلام آباد او لاهور کې احتجاجي مظاهرې وکړي. بلخوا چارواکي وایي د ځینو قانوني پیچیدګیو له وجې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازو ته پیسې نه دي جاري شوي، خو زیاتوي چې دا مسله به ژر حل شي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود ورته تر اوسه فنډز او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د مردان میئر او د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر حمایت الله معیار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جنورۍ په 15مه بعد د لاهور په زمان پارک او په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي.
حکومت باندھ اس کے اختیارات
تر 2013 کال پوری په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څانګو وېشل شو چې پکې د کلی تحصیل او ضلعي نظام شامل وو، خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې له ترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی، نیبرهود یا گاوند او د تحصیل په کچه دي. د سوابې د رسړ تحصیل چیرمن غلام حقانی بیا وایي چې په 2019 کال کې د ترمیم وروسته هم دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوي. د بلدیاتی حکومتونو غړو د دسمبر په 19مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې وه. غلام حقانی زیاتوي چې ردوی د احتجاجونو وروسته حکومت د خزانه وزیر په ګډون د حکومتي غړو یو کمیټي جوړه کړې ده چې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب غړو د اختیاراتو او فنډز مسلې هواري کړي، خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په قبایلي ضلعو کې هم د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړي د فنډز او اختیاراتو د نشتوالي شکایتونه کوي. په مومندو کې کسان کونسلر فدا خان مومند وایي چې په انتخاباتو کې پی اولس باور وکړ، رائے ورته ورکړي او اوس دوی د فنډز د نشټوالي له وجې د اولس ته مسئلو هوارول لپاره هیڅ نشي کولی.
پر خو د سال اشتانه دي خلکو نه خمنګو ټونه اخی سواد وایي د موسا کړي وي، خو هغه کې مونږ کوشش کوو خلک مطمئنه کو چې کله ته یو کمیټي جوړ کړي کله بل جوړ کړي لکه هلي باندې کوي کنه بن را کول نه غواړي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون لمخې د صوبې په کلنۍ بودیجه کې 13% د بلدیاتی ادارو لپاره ځانګړي شوی وي او د 2019 او شلم مالی کال په بجټ کې دا پیسې شاوخوا 46 ارب روپۍ جوړې دي، خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی حکومتونو لپاره په صوبایي محکمه کې 71. ساجد ګل مشال ریډیو ته ویل چې پر روان مالی کال کې د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو د ترقیاتي کارونو لپاره ودرش ارب روپے مختص شوی دی او دا بعد ویتا ډیر زر اوبر کړل شي.
دغه لګه ټیکنیکل مسله په دې باندې راغلی و چې یو خوسو مونږه د تحصیل لوکل ګورنمنت جوړو مخکې خو په ډیسټریکټ لیول باندې د تحصیل لیول اغه اکاونټ سیټ اپ لازم مونږ نه دی جوړ. یو کال فائنانس ډیپارټمنټ دې نو دی او ترانزیشن پیریډ اغست دی نو ان شاء الله دې کال کې بدا هم جوړ شي. بل یو ټیکنیکل لګه دا شو چې یو امندمنټ شو په لوکل ګورنمنت ټیکټ نو اغه د لاندې فائنانس ډیپارټمنټ وای چې مونږه اوس ریلیزز نشو کولای. امندمنټ به وشي او ان شاء الله دا فائنانس ډیپارټمنټ با پدې دا هغه چې کوم ترانزیشن پیریډ کې کوم په تحصیل لیول باندې اکاؤنٹس جوړول دي نو هغه به اکاؤنٹس بم راشي نو ان شاء الله دې ته وړي سره ریلیزز.
په خبر پښتونخوا کې په دوه پړاوونو کې بلدیاتي ټاکنې د 2021 کال په دسمبر او د 2022 کال په مې میاشتو کې تر سره شوې وي. دا انتخابات په لومړي پړاو کې په 1900 او په دویم پړاو کې په 13 ضلعو کې شوې وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په 9 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
سروي
په 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3 بجو
د کرخي په غاړه
په 4 بجو
په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې هلته د ماشومانو موسمي ناروغۍ سیوا شوې دي. په همدې حال کې د دې صوبو خلک کله یوې خوا د ګیس د نشتوالي له وجې شکایت کوي نو له بلې خوا د فضا الودګۍ او لړې هم هغوی پریشانه کړي دي. د موسمیاتو محکمې بیا په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ یا د ساړو له سیوا کېدو خبر ورکړی دی. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د تیر هفته راسې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په غریزو او سمو کې یخنی ولې د پنجاب او سند په هوا رزمکو دوند یا لړ هم زیاته شوه. په ملک کې د ګیس د کمښت شکایتونه هم کیږي او ځینې خلک بیا وایي چې د بجلی دورانیه هم ډېره ښکته شوه. د شوقدر فراد الله خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 15مه ناوخته وویل ماشومان ناروغان دي ډاکټرانو ریوړي او د یخنۍ د بندوبست سره سم یې ډاکټرانو خرڅونه یو په دوه شوي.
لکه موږ په کورونو کې ماشومان د سینې د زکام د تبې او سره د ټوخي د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مخ دي دوه لوډ شیډنګ دي د 18 نه تر 20 غنټې پورې په شپقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دي.
د دسمبر په 15مه ناوخت شپه او پښپګوښتمه سهار د پاکستان د قومي های ویز او موټر ویز پولیسو په خپل ټوئیټر اکاونټ لیکلي د پیښور تر ثوابي د هر رقم گاډو د پاره ولې د بالاسکر نه تر د لیلا پنجاب پورې د غټو گاډو په تک بندیز دي. پولیسو زیاته کړي دغه بندیزونه ځکه هم لګولي چې لړه ډیره زیاته شوي او هغه هم داسې چې د انسان نظر د 2 میټرو نه اخوا به کار نه کوي. پولیسو دا معلومات هم لیکلي چې کوم ځایونو کې موټر وې بند ده په هغه ځای کې تیریدونکو گاډو ته متبادل لارې ورکړي. گاډي په عامو سرکونو لکه جی ټي روډ او نورو بیا مزل هم جاري ساتل شي. دا چې کله نه دوند او یا لړه زیاته شوي نو په پیښور کې د یو کور بهر یو څوکیدار ظفر خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته په ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات جوړوي.
یاره دا تقریبا د سلورمه پنځمه ورځ ده چې دا دن شروع شوی دی. بس دي کې بس خامخم خپل علاقه ګورو را ګور ګرځو په کې بیټرۍ میټرۍ وو کشکړه پسې خامخه به د غوږ نه کارلو
چې لړه نه یا دن نه نو بیا خو مسله دومره بنه
بیا خو مسله نه بیا خو سترګو نظر ښکار کار کوي کنه نو بیا کتی شو کنه لړ پورې ښکار.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې په 15 دسمبر په خپل ویبپاڼه لیکلي د ملک په ډیرو سیمو کې به یخنی او خشکی لا زیاتېږي او اسمان کې به خال خال اوریځې هم وي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی او د سند په اوچتو سیمو کې به دن هم زیات وي. د پیر د ورځې معنا نن د دسمبر د شپږمې نه دغه یخنی او دند لا سیوا کېږي. دوی لیکلي په سکردو کې منفی 12، له گلگت کې منفی 15، په کوټه او زیارت کې منفی 15، چترال دیر او ملم جبا کې منفی 7 ډیګری یخنی هم ریکارډ شوی. دا چې یخنی زیاته ده خو اداره وایي دا به لا زیاتېږي. نو عام خلک د یخنی د ناروغیو باید ځانونه څنګه بچ کی؟ لیډی ریډنګ روختون پیښور کې د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر سخاوت حسین د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
ماشومان لکه بهر یخونه بچکول پکاري، کمره ورته ګرم ساتل پکاري کنه. زمنګ خل ډیر دغه ور کوي دا دغه چې سور چې وروړه دا شیدان ور کوي نو دغه ډیر خطرناک شی دی. لکه ټوخی خو دري او دا دی چې اغه سره بالکل غسینه بند شي او به سره نشي اغستر. اغه خوپیم دی دنه پرېس پکار دی.
د موسمیاتو ادارې په خپل ویبپاڼه کې کوم معلومات ورکړي هغه کې یوازې د بلوچستان په زینو سیمو کې د پیر پورس د واوري او د باران امکانات خودل شوی. دغه سیمو کې کوټه، چمن، زیارت، ژوب، تربت، گوادر، پنجګور، نوکونډي او چاغه شامل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دي اوریدونکو لړن خبرونه به له منور شاه اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډیر اسماعیل خان سفر وکړ چې پکې یې د ځنو پرمختیایي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان وکړ. نوموړی په داسې حال کې ډیر اسماعیل خان ته تللی چې دغلته او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې بې امنی زیاته شوې، په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې هم کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت دریځ لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان فوج وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د فوج د عامه اړیکو څانګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د گشت پر مهال په ځمکه کې ښخ شوې ماین چاودنې یو کپتان او څلور فوجیان وجلي. د دې برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د طالبانو حکومت وایي چاودنه نن د غرمې مخکې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیه کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې، چې پکې د امنیه کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې. د روس د دفاع وزارت تایید کړه چې نن د یوکرېنی ډرون الوتکه ملبه درې روسی امنیتي اهلکار وجلی دي. یاد وزارت ادعا کوي چې لنیم شپې وروسته یې په ساراټوب سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرېن ډرون وشتلې او غورځولې ده. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید دی چې ماسکو یې تور په کیه پورې کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې په کورونا او بهرنیو غیر دولتي موسسو یا ان جی اوګانو کې د خزو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته درو بهرنیو مرستندو ادارو په غیوات کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن او د ناروې د مهاجرت شورا په یو ګډ اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د مرستندو ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا پراتونکو 2023 زیږدیز کال کې به له 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکارم، بیکستم، ډیر مشکلات ده. باج خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه خدایم قرآن
یورپ دی وطن کې دی خدای په لیاز قرآن په لیاز څوک چې وخرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویه سازمانونو او موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو موسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر موسسې په یو ګډه اعلامیې کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي موسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې موسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې موسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې موسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي.
یو مردم توضیح میکنم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پریکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي اول سګ د سګ اوړي سیلابونو له کورونو بېځایه کړل، اوس چې هوا سړه شوې نو ژوند یې لا پسې ګران شوی دی. دوی زیاتوي د خوراکي توکو، د ناروغ ماشومانو لپاره د دارو درملو ترڅنګ نور ضروري ژمنیو مرستو ته زخت اړتیا ده. د خوخی ولسوال د خبره منی چې د بېځایه شو کورنیو ژوند ډېر سخت دی. نوموړی د طالبانو پر حکومت او نړیوالو ادارو له هغوی سره د مرستو لپاره غږ کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د هوا په سړېدو سره د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د بېځایه شویو کورنیو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یا د بېځایه شوي کورنۍ چې د تودېدو له امکاناتو پرته په خیمو کې ژوند کوي، ډېری ماشومان او سپین سرې ناروغان شوي دي. د خوخی اوسیدونکي نوربات خان چې له خپلې کورنۍ سره د خیمو څخه په جوړ یو کیم کې اوسېږي، مشال راډیو ته وویل
ژوند ډېر خراب دی، ماشومان هم خراب په سوسینه بغل سو ټول مریضان دي. په دې کې څوک شپانه سي ولی کومک مومک نسته. که خدای پاک مهربان سی، موږ دولت مهربان سی، حکومت یا نور دولتونه خدای پاک باندې مهربان کی. او لک شیرا کله خدا که شیرا نه کله خوري را سخت ده.
که څه په دې کې پونو کې ټول اوسیدونکو ته ژوند ستونزمن دی، خو ماشومان ته ډیر ګواخ متوجه دی. د خوخی ولسوالۍ یو بل بزای شوی نقیب الله وای چې
کوم جون سره موږ ول په کلی کې هغه ټول بو وړي دي، مالونه وړي دي، پټي وړي دي، اس جای چاته کالای شو نه دور پات. ولا ډیر په مشکلاتو کې زیاتره دغه خیمه ورکړي، استشناب نه لري، ضرورت چونه نه لري. په لاسو خیمه تو خیمه یو تشناب ورته جوړ کړی د نو بیخی پنایان نه 70 پړتاو کې باد راشي هغه است په مخه کې ورس کې سلور لري 15 جای جوړو او یو حکومتي چارواکي مو سپور نه درغلي.
محمد یاسین هم د خوخی یو بل سیدون کې دی چې لخپل نه هک سيزي کورنۍ سره په وخت مخ کې وسیږي او یو ماشومه په جوشوي او بوس وزیدل چې د د پوینا د درمنن لپاره ور سره پیسې نشته.
دومره کړي د مسجد لور تو ګورم په خوله مې د قسم کار وړم خو نه راکې. مو غوښتنم دا چې موږ د جوین راکې خپل کورن راته جوړ کې کومکونه وکي. نو موږ ټول بم داسې سوزو د سباخ کې او داسې خمو کې پراتی مونداسه بدر په داریو اخر به موږ مجبور شه موږ هم چیرته ځان وولو یا بل کمره ځان خطا کو ولدي ژوند خو مارګم خلا.
د کیمپ یو بل اوسیدونکو غفار خان وای
موږ دلته چراغلی او دوه خلتي وړي راوړي دي په یو وخت کې او د حکومت چانه د کړي چې موږ دلته خوشاله سي دلته ټول ما شومان واړو زاړه سي نه بغل شو ساړه دي ورځ نه واوري دي د شي خني د دې چې طاقت هم نه کیږي شپه او دغه چارواکي کوم سره ورځ نه کومک وکي او سي د رحمیر باندې وکي او ورځ راغلی وای دلته وشپته راکړي وای نو دې ته به معلومات سوي وي چې ورځ نه په دې خلکو باندې څه کیږي.
بلدون ته د لوګر سیمه ایز چارواکي د دې بزایښ یو کورنۍ ستونزمنی او له اړوندو ادارو همدارنګ ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره اساسي سرپناوی برابر کړي. د لوګر خوخی ورسوال مولوی رحمت الله عثماني وایي
پرې هیڅ شک نشته چې خلک ډېر جدي ستونزې سره مخ دي. د خلکو باندې موږ ګرځیدل یو د شپې دلته سیاسي ماشومان سپینګری ځوانان چې په خیمو کې ژوندګي کې کزه ځان مقایسه کوم او د خیمه کې وشپتی روم نسیم تیر ولای په مرکزی حکومت او په نړیوال ټولنه غږ ده چې زمي به خیره رسیدلی او د زمي یخ سړی شپې دي چې د خلکو سره د سرپناه پرابته د دې ترتیب وسی او ورسره په اول قدم کې اولیا کومکونه دوی سره څه څه لازم دي ترڅو د خلکو د کړهونه او مشکلاتو نه بچ.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې سګوړې سخت سیلابونه راووتل چې د ځاني تلفات سربیره خلکو ته ته پراخ مالی زیانونه هم واړول. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه سیلابونو یوازې د دې ولسوالۍ 3000 کورنۍ له خپلو کلیو او کورونو بې ځایه کړي، چې له دې ډلې 600 کورنۍ په شپږو کیمپونو کې په خیمو کې اوسیږي او د ژوند له ډیریو اړینو اسانتیاو بې برخې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې نه ریال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه ټول دی
او ریکا موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سے پر تکڑی وی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اغه واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پرز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو ته غوږی روزونکو. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان صوبو کې د غنمو د یو کیلو اوړو بیا له 30 روپیو لوړه شوې ده. د دې صوبو خلک اوس مهال یو کیلو اوړه له 140 نیولې تر 145 روپیو پورې ترلاسه کوي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې بیا د غنمو د اوړو د نشتوالي مسله راپورته شوې. مرکزی حکومت بیا سږ کال په هیواد کې د اوړو د کمښت ستونزې ته په پام له روسیې څخه د 1,15,000 میټریک ټنه غنمو واردولو منظوري ورکړې. نور تفصیل له کراشیانه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د سند ترڅنګ د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د غنمو د اوړو بیې زیاتې شوې دي. د یو کیلو اوړو بیا د 30 روپیو پورې لوړه شوې ده او د 100 کیلو بورو بیا بیا 2,500 روپیو نه تر 2,800 روپیو پورې رسیدلې ده. د کراچۍ په صدر سیمه کې د اوړو هولسیل کاروبار کوونکی اسحاق خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د اوړو نرخونه اوس هر ورځ زیاتېږي.
اوس چې موږ په 120 روپۍ خرڅو خو 5,900 روپۍ باندې موږ ته بورې راځي. 50 کېجي 125 روپۍ باندې دغه اوړو ریټ چلے گی. عام چیزیں 135 روپے مارکیٹ ریٹ چلے گی. مارکیٹ دا ریٹوں اس پتہ نہ لگے گا. پرون چیزیں ریٹ ایک دم بڑھاؤ شو تقریباً 50 روپے دغا پسی 10 کے جی پسی 50 روپے بڑھاؤ شو اور 50 کے جی پسی چیزیں 300 روپے بڑھاؤ شو. چپ کم ٹائم بانی مال را دی اوپن ریٹ دے اگر ریٹ مطابق بانی منگتا ریٹ ملاوے گی. پرون ورتا منگا ڈیر محنت لوگ چیرو رہا منگ سر لگ ڈیر ڈسکاؤنٹ ہو گئے خواہ ہوئے چیرو رہا ڈسکاؤنٹ نہ کی منگ اوپن مارکیٹ نہ مال اچھا تو رو رہا اور مال گران منگتا ملاوے گی.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په 13 اونۍ کې د 100 کیلو اوړو بیا 150 روپۍ لوړه شوې ده. د کراچۍ ترڅنګ د سند په نورو ښارونو حیدرآباد، سکر، میرپور خاص کې هم د اوړو بیې زیاتې شوې دي او د اوړو 1 کیلو د 150 نه تر 130 روپیو پورې میلاویږي. بلخوا د سند حکومت وزیر ناصر حسین شاه بیا د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې سند حکومت اوس هم د هیواد د نورو صوبو په مقابله اولس ته په کمه بیا اوړه ورکوي. د دې لپاره یې ځانګړي سټالونه هم خلاص کړی دي او 1 کیلو په 50 روپۍ هر چاته ملاویږي. دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د وړو د بیو لوړېدو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د بلوچستان په ځینې سیمو کې د وړو بحران هم راغلی دی. د بلوچستان د پشین سیمې یو اوسیدونکی عبدالتواب چکزی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په کوټه او نورو ښارونو کې د وړو 100 کیلو بورې په بیه کې 1,500 روپۍ زیاتې شوې دي او د یوې بورې نرخ 2,500 روپیو ته رسیدلی دی.
وړه خو 13 میاشتې ما راوړی وو 15 پارسل وړه تقریبا په 4,500 روپۍ پارسل وو او نن چې بیا ورلم د وړو پارسل رسیدلی دی و 5,200 روپۍ ته پارسل او ګونۍ کېږي 1,400 روپۍ. نو داسې ورځ په ورځ داسې پورته کېږي. دا وړه خو نو زموږ در وس تیریږي. درې ورځې مخکې تقریبا په 15,000 روپۍ پارسل وو، پرون دیا یو ریټ وو، نن بیا 100 روپۍ نور پورته شوي دي.
بلخوا د بلوچستان د وړو کارخانو اتحادیه وایي چې د وړو کارخانې د غنمو محدوده ذخیره لري چې له امله یې د اوړو کارخانې په محدوده کچا اوړه بازار ته وړاندې کوي. د بلوچستان د خوراک محکمه کارخانو ته د میاشتې کوټه هم پوره نه ورکوي او یا کارخانو مالکان له تور بازار څخه په لوړه بیه غنم اخلي او په عین وخت کې پنجاب د وړو او غنمو د صوبې نه د بهر په لیږلو بندیز لګولی دی. هم له دې له کبله په توبه اچکزی، توبه کاکړۍ، دوکۍ، نوشکی، چاغي او ژوب کې د وړو بحران رامنځته شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت د خوراک محکمه وایي چې د سیلابونو له امله دوی د غنمو په اخیستو کې له مالی ستونزو سره مخ دي. خو بیا هم پاکستان کې د غلو ملي او نړیوالی اخیستو د ذخیره کولو ادارې پاسکو سره بلوچستان ته د 2 لک بورو غنمو ورکولو تړون شوی دی. له پاسکو څخه به بلوچستان ته د غنمو رسول راتلونکي اونۍ پیل شي، نو نرخونه به راکم شي. د سند او بلوچستان ترڅنګ هم دغه راز د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، مردان، سوات او نورو سیمو کې هم د وړو بیې پر لپسې لوړې شوې دي، چې عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. په مردان کې د یو ریسټورنټ مالک سریر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د وړو بورې هر اونۍ شاوخوا 300 روپۍ ګرانېږي.
13 میاشت باندې چې کوم نیمه وړو وړي وو 7400 روپۍ باندې، نن نیمه میاشت مخکې موږ ته ملاویدل 7400 روپۍ باندې، او پر موږ یې وړو وړل 9600 روپۍ راته ملو شو کنه. نو دا خو زموږ هوټل دی، موږ خو ځان صرف په دې وجه راډینګل رسېدل دا هوټل دی، او بندولې شونه موږ څوک روټۍ وړه ګولې نه شو، عوامو نه تنګي یو که معمولي غوندې سپکو نو هر سړی وي د روټۍ نه موسه جوړ کړي دي کنه. او چې دی خو وړو پسې لاړ شو نو وړو والا پاره پېره کې چې 300 او 400 روپۍ بورې ګرانې کېږي نه.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د وړو کارخانو چلوونکي وایي چې یو خوا په هیواد کې د غنمو کمې دي، او بیا حکومت د بهر هیوادونو نه موږ ته د غنمو اغېستو اجازه هم نه راکوي. په دې اړه په پېښور کې د وړو کارخانو اتحادی او مشر ساجد اقبال مومن بیا مشال لیډیو ته ویلي
د غنمو د ګرانی او د وړو د ګرانی غټه وجه چې کوم ده، هغه دا ده چې په ملک کې د غنمو پیداوار چې کوم دی هغه کم اوسه پورې، اوس مل مالکان چې کوم دي هغه پرایویټ غنم نشي اغېستي، صرف د سرکار هغه ګودام کوټې ته ناستي، هغه کوټه راځي او هغه کوټه والي کیږي او مارکیټ ته ځي، مارکیټ کې تقسیمونه کیږي. حکومت له داسې یو پالیسي په کار ده چې په پرایویټ سطح باندې خلکو له اجازه نامې ملو شي او خلک ځي او بهر د یوکرين نه د رشیا نه هغه ملکونو نه خپل غنم روړي، غنم امپورټ کوي او روړي ملک ته ملکي هغه وړ کیږي. ان شاء الله دا ریټونه برا کم شي، یعنی هر یو کال چې تیریږي بل کال له د وړو قاطع هم سیوا کیږي، شارټیج به هم ډیریږي او ریټونه به هم په برخه کیږي.
په هیواد کې د غنمو د وړو بحران او د بیو لوړېدو په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان اقتصادي سروې 13 میاشت د یو راپور تر مخه سخ کال په هیواد کې د غنمو پیداوار هدف 38.29 میلیونه میټریک ټن ټاکلې شوی وو، خو بیا په هیواد کې 6.9 میلیونه میټریک ټن غنم شوی دي. او بیا د رواني میاشتې په 15 نیټه د خزانه مرکزي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې له روس څخه د 1,13,000 میټریک ټن غنمو د راوړلو منظوري هم ورکړې ده، او ویلي وو چې دغه غنم به د لومړۍ فروری کال 2023 نه تر 1 مارچ پورې کراچۍ او گوادر ته رسیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې ویلي په ګاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د یو نوي ډول خپرېدا د پاکستان لپاره خطر جوړول شي. په چین کې د کورونا وبا تر هغه وروسته یو بیا سر راپورته کړی چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستانی ډاکټران د دې هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کی قومی اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوی سفری او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوی دي، او دا وخلته د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوی دی کوم چې پاکستان ته هم راتللې او خورېدل شي. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګدت افریدی مشال لیډو ته د ډسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوې ده خو ختمه نه ده، او کوم نوې قسم چې چاینا کې راغلی دی لا تر دې دمه دلته پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کوم پورې چې نیوی ویریانت تعلق ته نو دا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوز شوی نه دی. کرام شي لکه پبلک هیلت لیب زموږ خپل لیب ټیم یو کې ټول انتظامات موږ سره شته د دې ډایګنوزز او د جینوم سیکوینسینګ. په عمل کې چې کوم کووډ وبا وا او شوري دا نه تر اوسه پورې هغه کې کافي حد پورې کومه خوراغه لري خو مکمل ختم نه ده. خاص کر هغه علاقې چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه چې کوم ډیټ پوینټس دي ریس کې چونکې بهر ته تک راتګ کېږي نو په دې ریس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي هغه 57 کې هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا خیال ساتي.
دا چې په حکومتي کچه انتظامات اوس هم شته او کنه، او کچره یو وار بیا د کرونا وبا خوریږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه. نو نوموړی جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي.
مکمل فولي الرټ دی ګورنمنټ په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټا ویجیلنس روان دی، کومه پورې چې سرحدونو تعلق په پاغه باندې خپل کووډ ټیمونه شته، هغه سره تقریبا د شلو شلو پنځوشتو کسانو چې کوم ټیم وي هغه د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل انویسټمنٹ ان کول او دا موږ تر اتللو بیا په پرمیشن ساته باندې د ټول صوبو د کووډ حساب کتاب وسم کیږي او چې کوم سچویشن رپورټ دیلی ټیک ټاک یې سونه کم شوی دی خو چې کوم اقدامات یې وسم دي.
ان سی او سی خپل رپورټ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډېر پتیزه خوریدونکي او خطرناک هم دی، نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي. دغه رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو شاو 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او د کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي، خو باید د ماسک استعمال، لاسونو مینځل او درش نظام ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا ان آی ایچ میرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک کې د کرونا مثبت شرحه 0.4% ده او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کرونا وبا نه یو کس مړ شوی هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
د خیبر پختونخوا په ملکن ډویژن کې راتلونکي 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره باغ ټول ګاډیو موټران چې ناقانونه شي چې مالیه یا ټیکس ورباندې نه ورکړل شوی، د دې ګاډو شمیر په لکونو کې یادیږي. د دا ګاډو مالکان وایي حکومت یې ګاډي چلېدو ته پرې نږدې، نو یو زیات شمیر خلک به بې روزګاره شي. دوی په وینا د پاکستاني موټر اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه د هغې قیمتونه لوړ دي. خو د کسټم چارواکي بیا وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلند کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات خواجه خیری بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علي چې د 13 کالو راسې د ان سی پی یا نان کسټم پیټ کارډ کاروبار کوي، وایي چې ملکن ډیویژن کې تر 900,000 پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسټم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی. د دې کې بل هغه قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دی.
د نان کسټم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي، خو زمونږ د پاره دم ډیره غټه علاقه ده. مونږ ته ډیر زیات سہولت دی ځکه چې زمونږ ځان بخته ته ځو، نو بیا ځان نور دمبري ګاډي استعمال کوو، ځان په خرای ونسو. نو مونږ ته په دینار کې سرپیټ ګاډو کې دومره پیدا ده چې کم کا نمبری ګاډی پاکستانی کم ګاډی چې مونږ ته په 50,00,000 روپۍ میلاویږي، دا مونږ ته په 20,00,000 میلاویږي. نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته میلاویږي، دومره وسط مونږ نه رسی چې 50,00,000-60,00,000 روپۍ باندې مونږ ګارنټي واخلو.
نمبر اوس عید کے کاروباری تن پرمان علی چیتر لسو کالورا سے این سی پی گاڑی لری اخبل کار روزگار پہ کبھی وائی چی ملکن ڈویژن کے دا ٹیکس نشواری لوجے خام معیاری گاڑی ڈیر پہ ارزان نرخ ملاوی گی اور دی سیما کے 90% نزیات خلق ہم دا گاڑی استعمال ہوئی،
چونکہ دلتا پاکستانی گاڑی چیز آگے پہ نسبت دا ڈیر مضبوط می کار زیاد نہ رو باسی نو مون پاکستانی گاڑی دمرا زیاد نہیں اس کو دلتا مون طول جاپانی گاڑی اس کو دا این سی پی دی مون زان لے استعمال ہو کم گاڑی استعمال کو نو آگا سوخ استعمال کو بیا آگا بل ماڈل لا شینے ماڈل لگنا بیا آگا بدل کو زان لے بیا بل والو کنا دې باندې د دې ټول خلکو در سہولت ته راکړه. ډاکټر سره دا گاډه ده، وکیل سره دا گاډه ده، دکاندار سره دا گاډه ده، کور خلک دا یوز کوي، دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ته.
د نان کستم پیټ گاډو کاروبار کوونکی شاکر علی زیاتوی چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته. که حکومت ټیکس ولګو او دا گاډی بند کړل نو د گاډو مالکان او کاروبار کوونکی به سخت مخالفت کوي.
څنګه چې واتلکه گاډی پر ملکن ډیویژن کې دي هغه باندې خلک مستی نه کوي، دا ټول خلک په دې باندې روزګار کوي چې اوسو د کې چاغستې ده نه پاغي کې درې څلور تنه پر روزګار دي، یو ډرایور دی، یو کلندر دی، دوه تنه مالکان نور دی چې سبزي خرڅوي. NCP
یا نان کسٹم پیٹ گاڑو قانونی حیثیت پر ملکن ڈویژن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مشر جاوید خلجی وائی چې د اتلسم قانون تر سوری لاندې د ملکن ڈویژن په نه ضلعو کې دا گاڑی چلی دی شي. هو کچری حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول گاڑی به ناقانونه وي، ځکه چې دا ټول سمګل شوی گاڑی دی.
د کسٹم زمو سره دلته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي، یو دا چې یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریگولر امپورٹ کوي د پالیسی ته، نو هغه کسانو گاڑی اهم لکه دغه کې دی شي. او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسنګ ایجنسیز کم NCP سٹاف دا اونسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته NOC ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي. نو دغه دوه طریقې کې دی شي.
د موټرو رجستریشن او ټیکس اخستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ گاډو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت ایمنیسټي سکیم منظور کړو. دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د NCP گاډو رجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوا، خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ گاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ گاډو کې دغلا گاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول گاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډویژن او پاټاک کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې. ولې مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113 14,500 او 15,115 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسی ده 12,113 15,115 او 12,880 کیلو هرتز.
اوریدونکو د مشال رادیو د روانې خبرونې د پای شي بي دي. لنډ خبرونه بهاله منور شاه اورو.
وزیر اعظم شاباز شریف نن د ډیر اسماعیل خان سفر وکړ چې پکې یې د ځنو پرمختیايي منصوبو د ترسره کولو وعده او اعلان وکړ. نو موړې په داسې حال کې ډیر اسماعیل خان ته تللې چې دغلته او د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې بې امني زیاته شوې. په دې اړه خلکو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهره هم کړې. د وزیر اعظم شاباز شریف حکومت دریځ لري چې د امنیت ښه کولو لپاره یې امنیتي ځواکونه بیدار دي. د پاکستان فوج وای په بلوچستان کې 15 سرتیری وجل شوې دي. د فوج د عامه اړیکو څنګه ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کوهلو ضلع په کاهان سیمه کې د گشت پر مهال په ځمکه کې ښخ شوې ماین چاودنې یو کپتان او څلور فوجیان وجلي. د دې برید ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه کمانډان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د طالبانو حکومت وايي چاودنه نن د غرمې مخکې د ولایت سرخار فیض آباد کې د امنیه کمانډانۍ ودانۍ ته نږدې شوې چې پکې د امنیه کمانډان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وجل شوې او دوه ژوبل شوې دي. تر اوسه چا د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې.
د روس د دفاع وزارت تایید کړه چې نن د یوکرېنی ډرون الوتکې ملبې درې روسی امنیتي اهلکار وژلې دي. یاد وزارت ادعا کوي چې له نیمې شپې وروسته یې په ساراتوف سیمه کې د هوایي ځواک په مرکز د یوکرېن ډرون ویشتلی او غورځولی دی. په روانه میاشت کې دا دویم ډرون برید دی چې ماسکو یې تور په کیف پورې کوي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونې اوریدئ. شي زه هارون بچا منور شاه او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو نو اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.